داغ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشاب آشنایم. نن د یکشنبې ورځ د اسد د میاشتې لسمه د جولای د میاشتې یو دیرشمې سره برابره ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادي راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې. په روانې خپرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه اوري. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د بشري کونو د څاډله وای چې د جمهور رئیس د لمړي برستيال په مشرۍ د جنبش کون په فاریاب کې د طالبانو په ملاتړ ملکیان وژني او ضروري. افغان ځواکونه د هلمند خانشین ولسوالۍ د طالبانو بیرته ونیوله. د افغانستان د بارنوی چارو وزارت وای چین به د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفینو ته د فعالیت زمينه مساعده نه کړي او په رسمیت به ونه پیژني. او په ترکیه کې د جولای د 15 د ناکامې کودتا وروسته د تورنو کسانو د ځپلو لړۍ زیاته سي.
قدر مون اوریدونکو، د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته خبرو. د افغانستان ملي امنیت سلاکار وای د داعش ډلې ته په افغانستان کې د پخو اخودلو اجازه هم ورنکړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړو او ناامنۍ سره سره افغان میرمنې د یو ګډ هدف لپاره چې د سولې او ثبات په هڅو کې د اساسي نقش لوبول دي خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. افغانستان ته له پاکستان نه راستانه شوي کډوال له حکومت نه د لومړنیو او دوامدارو مرستو غوښتنه کوي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند نماینده هیلری کلینټن او د هغې مرستیال تیم کین په پیټسبرګ کې خپل مبارزو تا دوام ورکوي. د ځغاستې د ډګر یو افغان اتل شلکلانه کیمیا یوسفی د افغانستان د بیرغ لیږدونکي او یوازنی خزینه لوبغاړي په توګه د افغان ورزشکارانو په غلس کې شامل ده چې سږ کال د اولمپیک په لوبو کې د ګډون لپاره ریو دو جنیرو ته ځي. قدر مون اوریدونکو، رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته خلیل خان د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د بشری حکومت د څار ډله وای چې د جمهور رئیس د لومړي برستيال په مشرۍ د جنبش ګوند په فاریاب کې ملکیان چې پښتانه دي د طالبانو په ملاتړ په تور وژني او ضروري. د بشری حکومت د څار ډله وای چې د جنبش ملیشې باید تر سرسو جنایاتو له کبله عدالت ته حاضر کړل شي، خو د جنبش ګوند دغه راپور په کلکه رد کړی دی او په څار ډلې تور لګولی چې له غرض نه ډک او ناسم معلومات خپروي. د جنرال دوستم تر کمانډانه لاندې د جنبش ملیشې د چې د ملي اردو پوځیان هم ملاتړ کوي، لتیرو شپږو میاشتو راهیسې د فاریاب او جوزجان په ولایتونو کې د طالبانو او د افغان حکومت د نورو وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جنگیږي. د ملي اسلامي جنبش د ګوند یو ویان بشیر احمد تینج امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د فاریاب د ولایت په عملیاتو کې چې کوم وسلوالو ځواکونو برخه لرله، هغه د افغان امنیتي ځواکونو پورې مربوط ځواکونه وو. په دغه راپور کې د بشري حکومت د څار د ادارې څېړونکي میرمن پاتریشا ګوسمن له خولې ویل سوي دي چې په فاریاب کې ورستۍ وژنې جنرال رستم ته د وفادارو وسلوالو ډلو د زړو بیرامو تازه بیلګه ده. په هلمند ولایت کې د افغان پوز چارواکي وایي چې د افغان پوز ځانګړو ځواکونو د 40 ساعتونو څخه په کم موده کې دغه ولایت د خانشین ولسوالۍ د طالبانو څخه بیرته نیولې ده. په هلمند کې د 215 میوند کلی اردو کمانډان جنرال موین فرکی فقیری امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د افغان پوز ځانګړو ځواکونو تیره شپه بیرته د خانشین ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستي ده. جنرال موین فکری ول کومندوز واکونو خانشین په ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین سخت وظفل او لسمی سخه تشته اړکل. ورمشپه دولت د وسلوال مخالفینو د خانشین په ولسوالۍ ډلې زبرد وکړ چې امنیتي واکونو د وسلوالو سخه تکتیکی توګه پر شاته وکړ. اوس دغه ولسوالۍ به تر دولتي واک لاندې راغلی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چین به د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفینو ته د فعالیت زمینه مساعده نه کړي او په رسمیت به ونه پیژني. د رایټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې د جولای د 13 میسه تر 2 می پوري د طالبانو د قطر د دفتر د مشر مولا عباس تانګزی په مشرۍ د طالبانو یو هیئت د چین په بلنه پیکینګ ته ورغلی او الته لچنای چارواکو سره کتلی. د طالبانو هیئت د چین نه غوښتي چې په نړیوالو غونډو کې د طالبانو سره همکاري وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا شخص وویل چې طالبانو ته کوم پلاوی یا پلیټ فارم یا زمينه به ور برابر نه کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د چین ولسی جمهوریت په خې دوستانه اړیکې لري او موږ باور لرو چې په چین کې زموږ همکاران به دولت سره د دولت اړیکو ته ترجیح ورکړي او هغه ټلو ته په چې د افغانستان د خلکو د وژلو مسؤل دي پلیټ فارم را مست نه کړي.
د سولې علي شورا چین ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر تړاو بی خبري شي او وایي چې دا شورا په اړه هیڅ معلومات نه لري. عراقي چارواکي وایي چې جګړه مارانو د عراق په شمال کې د انرژي پر څو مرکزونو باندې دوه بریدونه کړي، لږ تر لږه 15 کسه وژلي. نور تفصيل حسیب الکوزی راکوي.
دوړه بریدونه د کرکوک په سیمه کې شوی چې د کوردانو لخوا کنټرولېږي. چارواکي وایي لومړی برید د کرکوک شمال لویدیز لوري ته په 45 کیلومتره کې شوی. برید کوونکو د غازو د یوې فابریکې 15 کارمندانو وژل او وروسته یې چاودیدونکي مواد د ودانۍ شاوخوا نصب کړل. په دویم برید کې چې د بای حسن د تیلو د فابریکې څنګ ته شوی، ځانمرګ برید کوونکو یو انجینر وژه او شپږ کسان نور ټپیان کړل. دغه سیمې ته بیا وروسته اور واچو. په نخته کې د برید کوونکو له جملې څخه یې څلور کسه وو چې درې تنه یې وژل شوي دي. تروسه معلومه نه ده چې امنیتي ځواکونو برید کوونکي وژلي کدوې ځانونه چې ولیدي. جعفر هاند د امریکا غک واشنگټن.
ترکیه نن د یک شنبه په ورځ په هغه چارواکو چې ممکن په ناکامۍ کودتا کې لاس درلودي د هغو د ځپلو هڅې زیاتې کړي او ته ترکیه د پاوز نږدې 1400 کارکونکي د خپلو دندو لرې کړل سوي دي. نور تفصیل متیو لابد راکوي.
هغه کسانو کې د جمهور رئیس طیب اردوان لوړپوړي سلاکار هم شامل دي چې د دې هڅه کړې وه چې د هیواد د فوج په لوړو چارواکو او استخباراتي ادارې خپل کنټرول زیات کړي. د اردوان سلاکار علي یازچی په هغه کسانو کې هم شامل دي چې د جولای په 15مه د ناکام کودتا 15 ورځې وروسته ونیول شو چې د دې هڅه کوله چې د اردوان حکومت ختم کړي. تر اوسه 5000 ترکان د خپل دندو لرې کړل شوي دي چې 3000 څخه زیات کسان د چارواکو لخوا نیول شوی هم دي. د مخکې په یو بل ګام کې د حکومت لخوا دا پریکړه وشوه چې ترکیه کې به فوزي اکیډمي وتړل شي او وسلوال قوتونه به د دفاع وزارت د ادارې لاندې راشي. د سره د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان غواړي چې د ناکامه کودتا نه وروسته په فوز باندې د حکومت کنټرول زیات شي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راغی.
د امریکا د ټکساس ایالت چارواکي وایي چې د غیرت په پلازمینې کې په دوو جلا جلا پیښو کې ډزې سوي. مالی رسنیو راپور ورکړی چې پاستن کې یو شخص وژل سوي او څو نور کسان ټپیان سوي دي. پولیس ویل دي چې په کومه ساحه کې چې ډزې سوي دي هغه یې خوندي کړی ده. د آسټن پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د ښار د مرکز څخه لري وسی. د سومالی په پلازمینه موګادیشو کې د پولیسو په یو مرکز باندې په برید کې لښته لږه 10 کسه وژل شوی دي چې پکښې وټنه برید کوونکي هم شامل دي. د سومالی د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق عمر محمد امریکا ژغ سومالی څنګه ته وویل چې د برید کوونکو هدف د جنایي تحقیقاتو برخه و. هغه وویل چې په برید کې لښته لږه 10 کسه ټپیان سوي هم دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدل کامل معلم شکری وویل چې په وژل شوو کسانو کې یو حکومتي عسکر، 15 ملکیان او 2 برید کوونکي شامل دي. د دې برید مسؤلیت د شباب ډلې په غاړه خسته دي. او په جاپان کې په پایتخت کې نن رای ورکوونکي د رایو صندوقونو ته ځي چې د شهر لپاره نوی والی وټاکي. ټاکل شوی چې په 2006 کال کې به ټوکیو د اولمپیک د لوبو کوربه وي. په انتخاباتو کې 21 کاندیدان ولاړ دي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مکه د روانه خبرونه لومړی رپورت ته چې زمنګ د همکار عزیز الله پوپل نه په ژوندۍ بڼه د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ پاکله تازه حال احوال اوري. افغان ځواکونو د هلمند خانشین ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیول، دا چې څنګه او په څه ډول او کله بیرته ونیول؟ ایزولا پوپل صاحب، ستړی مشه، خبرونه ته مهرباني وکړئ، اوریدونکو ته د دې پوښتنې ځواب وایئ.
بلی ودرین یمکاری، د 215 میوان کلی اردو له کمانډان جنرال صاحب موین فکری سره په دې اړه به خبري وکړي. دی وایي چې افغان ځنګړو ځواکو دغه ولسوالي نن سهار وختي تخپل ولکې لاندې په بشپړ ډول وسیده، خو نظامی عملیات لا هم جریان لري. دی ځتی چې دلته لوی سنځه د مزکنوي ماینونو د چي د دولت وسوار مخالفینو د خانشین ولسوالي چار چاپیر ساحه ټولی په ماینو پوښلې دي، او امنیتي کسان اوس کوشش کوي چې دغه خونسا کې، ولیکن د ولسوالي مرکز چیرې چې په یو کلا کې د ولسوالي جوړ شوی وو، دغه کلا حکومتي قواو تخپل ولکې لاندې راوسیده، او د خانشین ولسوالي په بیلابیلو ساحو کې د پوینا چې د لټون عملیات دوام لري. خو د دې سره ترڅنګ امنیتي مقامات وایي هغه مهال چې افغان ځنګړي ځواکونه د خانشین ولسوالي د بیرته نیول کېدو لپاره په پوځي عملیاتو بوخت وو، د دولت هغه وسوار مخالفین چې پر دې ولسوالۍ حمله کړې و، دوی وایي چې اوس په نادری ولسوالۍ کې خپل بریدونه پیل کړي. یعنی هغه وسوال لا ما ځای څخه تللی له خانشین څخه، خو په نادری کې د پرون ماښام رئیس جنگونه شروع کړي دي چې نن لا هم جریان لري. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي چې د نادری ولسوالۍ په دغه تازه نشوتو کې نه تنه د دولت مخالفین وجل سوي دي، او 15 نفر نور زخمیان دي. دغه راز د حکومتي طرف څخه هم د خلکو په اړه باندې وایي چې درې تنه امنیتي کسان وجل سوي دي او 3 نفر نور زخمیان دي، او جنگ د نادلي ولسوالۍ په شمالي برخه کې په 6 کیلومتر کې اوس هم جریان لري.
بله، څه ویل کیږي چې دغه جګړه چې د تاسو یو چې اوس هم جریان لري، د تبم څوک په قوت کې دي، کومه غاړه او حکومت څه وي ډاډ ورکوي چې دغه سیبه به مونیول شي کنه؟
بلې، و امنیتي مقامات په مجموع کې وایي چې ساحه ته تازه دم یا خاص ځواکونه رسیدلي دي. خو مهم مشکل چې خلک یادي په منطقه کې هغه دادی چې وایي هغه جنگیدونکي وسلوال پر یا پر خانشین باندې حمله کړي و، یا هم اوس په نادلي ولسوالۍ کې جنگي. دا وایي هغه وسوال دي چې مخونه پټ دي، په محلي ژبه باندې خبرې نه کوي، او تر ډیره پورې تعبیر دادی چې دا بهرني وسوال کسان دي. دوی وایي چې ډیر زیات مجهز دي، مګر افغان ځواکونه هم د دې کسانو د ځپلو لپاره وایي چې صحیح ته، اما د محلي کسانو چې سره چې موږ په نادلي ولسوالۍ کې خبرې وکړې، دوی وایي چې افغان ځواکونه تر ډیره پورې په هغه خپل موقعیتونو کې دي. کوم دغه سیب محسوسېدونکي پیشرفت اوس پر لاندې شوی.
اوس لپاره مننه، تازه حال احوال سره د لپاره به بیا هم تاسو سره په اړیکه کې اوس کوم ودان په فلسه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
افغانستان ته له پاکستان راستنه شوی کډوال له حکومت نه د لومړی او دوامدارو مرستو غوښتنه کوي. دوی چې په دې وروستیو کې د پاکستان د فشارونو له امله د راستنېدو بهیر ګړندې شوی وایي له بیلابیل ستونزو سره مخ دي. بلخوا د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې له اړوندو نړیوالو موسسو سره کار کوي څو د راستنېدونکو کډوالو ستونزې هوارې کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
له پاکستان څخه هیواد ته تازه راستنه شوی افغان کډوال وای هم د ستونزې ده چې د سکا کوبو او سرپناه نه لري، ماشومان له خونځو څخه محروم دي، او دوی ته کار نه پیدا کیږي. د دغه راستنه شویو کډوالو لډلې جنو د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل چې له دوی سره لازمې مرستې وکړي. دوه تنه راستنه شوی کډوال بشیر حسین او محمد الله وای
احمدی مول فیلن ماجر پاکستان بودیم، یکستان برگشتیم به افغانستان. بسیار ماجرین بسیار به حالتای سختی گذران میکنن.
به خرد حکومت یو دست فکر ارده او که چه در خلق در یو دست زمینه برابره که در کار در روزگار.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له پاکستان څخه څه باندې 200,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي چې دا لړۍ په دې وروستیو څو ورځو کې لا پسې چټکه شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو 9 ورځو کې څه باندې 15,000 کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي چې ډیری یې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي دي. ښاغلی میاخیل زیاته کړه افغان حکومت له یو شمیر نړیوالو اړوندو موسسو سره په ګډه کار کوي څو د نویو راستنو شویو کډوالو ستونزې حل کړي.
موږ له بیلابیلو ادارو سره کار کوو ترڅو هلته انکشافي پروژې تطبیق شي، مثلا دوی ته روغتیايي خدمات، هلته کلینیکونه جوړ شي، ښوونځي پکې جوړ شي. د دې ترڅنګ د اوبو رسولو مسله ده، د دوی د اپارتمانونو د جوړولو یا د هغه مسایل دي چې موږ له یو شمیر ادارو سره په ګډه کار کوو.
ښاغلی میاخیل زیاته کړه د هرې ورځې په تیرېدو د کډوالو د راستنېدو لړۍ مخ په چټکېدو ده چې د دې ستونزې هوارۍ د کډوالو چارو وزارت له توان څخه وتلې خبره ده. د کډوالو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو نړیوالو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې زیاتې مرستې وکړي. بلور ته په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان نادر فرهاد وایي چې د کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د راستنېدنې پیسې چې پخوا $200 وې اوس یې $400 کړي دي. خغلی فرهاد ازادي رادیو ته وویل اداره یې له هغه کډوالو سره د کور جوړولو مرسته کوي چې ځمکه ولري. ورسته له هغې چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه او د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې کړکېچنې شوې، په پاکستان کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ شول. په تورخم کې له شخړې وروسته په پاکستان کې هم خپل وطن ګل وطن په نوم کمپاین پیل شو چې له دې سره افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو چارې چټکې شوې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړو او ناامنۍ سره سره افغان میرمنې د یو ګډ هدف لپاره چې د سولې او ثبات په هڅو کې د اساسي نقش لوبول دي خپل مبارزو ته دوام ورکوي. په دې وروستیو کې یوه ډله افغان ښځو ته چې د ټولنې د مشرتابه دنده لري د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا بلنه ورکړل شوې څو په سوله کې د هغوی اوسنی او تاریخي نقش وارزول شي. برېښنا عمرخیل د همدې مخکښه میرمنو سره د امریکا غږ په دفتر کې خبرې کړې، په ګډه یې اورو.
دا عادي میرمنې نه دي، دغه میرمنې د خپلې ټولنې د مشرتابه لپاره ټاکل شوې دي او په تیرو څو لسیزو جګړو کې دوی په سیمه ایز او کله ناکله په ملي کچه آزمویل شوې دي. د کندهار، هلمند، زابل او اروزګان ولایتونو د سولې او امنیت د انسټیټیوټ مشره زرغونه بلوچ وایي چې د دې ولایتونو په لری پرتو سیمو کې د کلیو له ښځو سره کار کوي چې ماشومان له جګړې وګرځوي او تعلیم ته یې مخه کړي، خو د خپل د امنیت په اکلا اندېښمنه ده.
امنیت مو هر سانه او هر دقیقه چې موږ د کور سره وزو موږ ژوند د تهدید او مرګ سره مخامخ دي. دا چې بیا هم په کندهار نسبتا تر نورو ولایاتو، یا که په عموما ووایم چې تر څلور دېرش ولایاتو کندهار کې امنیت ښه امنیت دی، ځکه چې دا زموږ قمندان مو یو تکړه قمندان دی، ډېر کار کوي په کندهار کې، امنیت یې ډېر راویستلی دی. خو بیا هم د ښځو دپاره امنیت د ژوند ډېر ګواښ تهدید سره مخامخ دي. په تېره بیا مخکښ ښځې
میرمن بلوچ وایي په کندهار کې د مخکښو ښځو د خوندیتوب لپاره یې له حکومت نه د امنیتي ساتونکو غوښتنه کړې ده، خو د بودیجې د کمښت له وجې دا غوښتنه راده شوې ده. په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د نسکورېدو نه وروسته افغان میرمنې د خپل هیواد په بیا رغونه کې د قبایلي اختلافاتو د حل نه نیولې، عدالت ته د لاسرسي او د افغانستان په ملي اردو کې تر دندو پورې مهم نقش لوبولی دی. ډګرمن فهیمه مصباح پنایی چې د دیارلس کلونو را په دې خوا په افغان ملي پوځ کې دنده ترسره کوي وایي ویاړي چې د افغان نارینهو او ښځو نظر په افغان پوځ کې د ښځو د حضور په هکله د تیرو کلونو په پرتله بدل شوی.
مونږ اوس په دریو برخو کې انجونو ته روزنه ورکوو. د اکاډمي برخه چې اوس د مارشال فهیم د ملي اکاډمي په نوم یادیږي، هلته د لایسنس په سویه د څلور کلونو لپاره تحصیل کیږي. ځینې انجونې د افسرۍ په یو کلنۍ کورس کې درس وایي. زموږ په کنډک کې هم بریدمن، هم افسر او هم سرتیری روزل کیږي. مونږ سکال 110 انجونې د تعلیم لپاره ترکیې ته لیږدولې دي او ټاکل شوې ده چې د انجونو د تشویق لپاره یو شمېر انجونې هند ته هم ولېږو.
د افغانستان په پوز کې د ښځو شتون نوې خبره نه ده. افغانان د جنرال سوهیلا او جنرال رازیه او اوس د جنرال خاټول محمدزی د نوم سره آشنا دي چې د قمندانۍ په پوستونو کې کار کړی، خو په دې توپیر چې د میرمن پنایی په وینا په تیرو وختونو کې افغان پوز کې ښځو ته محاربوي نقش نه ورکول کېدو او د شپږو کلونو را په دې خوا ښځو او نجونو ته د پوځي تعلیماتو ورکول پیل شوي دي. په دوی کې تر ټولو ځوانه میرمن اغلې سیرینا فیضی ده. چې د کندهار د ولایتي شورا غړې ده. هغه وایي چې یوازې په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې لکوره بهر د ښځو د کار په وړاندې د اخلاقي فساد، امنیتي مسلو او نورو ستونزو په وړاندې نه، بلکې په ټول افغانستان کې د ښځو د دغو ستونزو په وړاندې باید مبارزه وشي.
اول خو یو یادونه وکړم چې مخکې کندهار هغه ولایت چې یو شخص په سیاسي هغه که بالخصوص ښځینه نشوای کول چې د باندې راوځ خپل کور څخه د چې به کلیدي په سیاسي برخې ته کار کوي او ته زیات ولسوالۍ پورې د میرمن سره خبرې کوي یا یو پروګرام جوړوي میرمن د ولسوالۍ څخه دعوته یا خپل کمپاین په ډېر د دیواري کمپاینونه زوایم یا خپل خپل زما شخصا خپل کمپاین موږ په دې سره د غسر مختبو چې ټول میرمن یعنی اکثر میرمن لاره زموږ پروګرام او ته پروګرام کې مشر سترګو کوي.
دا ټول افغان خزي په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف د خپلې مبارزې په دوام باندې ټینګار وکړ او د نړیوال ټولنې نه وغوښتل چې په دې حساس وخت کې افغانستان یوازې پرې نکدي کنه نو هغه پرمختګونه چې د 2001 کال نه راپدې خو شوي خای له لاسه ووزي. برېښنا او مرخله د امریکا غک آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
قدر من اوریدونکو د جمهوریت ریاست ټاکنو ته کاندید هیلری کلینټن ټیم کین خپل مرستیال ټاکلی. دا چا غوښتوک دی په رپورت کې یاورو.
یو معمول سیاستوال چې په شهرت پسې نه ګرځي او ځان ساعت تیر او ټوکمارم نه بولی.
له همدې کبله زه د هغې سره یم. آیا تاسو به هم ورسره مل شي او کنه؟
خو د هغه تر څنګ د میرمن هیلری کلینټن موجودیت نوی انرژي رامنځته کړي. د ښاغلي ټیم کین ټاکنې ته د یوې خوندي او طبیعي انتخاب په سترګه کتل کیږي. ټیم کین تیر دویش کلونه د سیاست په ډګر کې تیر کړی او خپل دا اوګدلارې په خاروالۍ کې د مشورتي شورا لټی ټی کچې پیل کړي او ځان یې د ورجینیا د ایالت د والی او سناتور تر لوړ دندو رسولی. ښاغلی کین چې د امریکا په لویدیځې سیمې اړه لري د مزوري په پوهنتون او تر هغې وروسته په هارورد پوهنتون کې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې دي. هغه یو کاتولیک دی. ټیم کین یو کال پوهنتون ته نه لاړ او په هندوراس کې د یو مسیحي تبلیغي په توګه کار وکړ چې هسپانوی ژبه یې هم همال ته زده کړه. ښاغلی کین وایي هغه بېوزلي چې د مرکزي امریکا په هیوادونو کې ولیدله دی خدمتي کار ته وهڅاوه. په همدې ترڅ کې هغه د خپل ژوند د راتلونکي ملګري او اوسنۍ مېرمنې سره هم آشنا شو.
دا زموږ د هیواد لپاره ستونزمن وختونه دي خو موږ کلک او غښتلي خلک یو او دا هغه څه دي چې ما د خپلو خلکو نه زده کړي دي. بدې ورځې به تیرې شي خو غښتلي خلک تل پاتې.
خغلی کین وای د هغه د پاره لا کړاو نه ډک وخت هغه و چې د دې ورجینیا د یالت والی وو او د دې یالت په ورجینیا ټیکنومی پوهنتون کې د یو محصل په لاس زیات شمیر نور ځوانان وژل شول. خغلی کین تر هغه وروسته د ایالت په کچه د رواني روغتیا اصلاحاتو ته زیات پام واړاوه. د دیموکراتانو د ملي کمیټې د مشر په توګه په 2008 کې د هغه نوم د باراک اوباما د پاره د مرستیالانو په احتمالي لیست کې هم شامل شو. اوس د میرمن هیلری کلینټن د مرستیال په توګه د ښاغلي ټیم کین ټاکل کېدن هم وستایل شول او هم یې په اړه شک او تردید ښودل شوی.
زما د دې دریز خوښ دی او زه فکر کوم چې دی به په ټاکنو کې د ډیموکراتانو د بری چانس لوړ کړي. زه په میرمن هیلری باندې زیات اعتبار نه لرم نو هر هغه څه چې د ګوند څخه وای نه یې کوم.
دا سناتور زیار بسیسو د نوامبر تر میاشتې پورې د میرمن کلینټن په اړه د ځینو خلکو د منفي نظر په بدلولو هغه د لومړنۍ جمهور رئیس په توګه سپینې ماڼۍ ته ورسوي. خایسته صدت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ځغاستې د ډګر یو افغان اتله شل کلنه کیمیا یوسفی د افغانستان د بیرغ لیږدونکي او یوازنی خزینه لوبغاړي په توګه د افغان ورزشکارانو په هغه لیست کې شامل ده چې سږ کال د المپیک په لوبو کې د ګډون لپاره ریو دو جینیرو ته ځي. د یوسفی لپاره چې په ایران کې پیدا شوی مهاجر ده لوی ستیج ته د رسیدو لاره له کړاوونو نه ډکه وه. د هغې کورنۍ د طالبانو له ویرې د خپل کور او هیواد پرېښودو ته اړه شوه. دا چې هغه په یو پردي هیواد کې خپل ارمان ته د رسیدو لپاره څومره زیار ایستلی راځي رپورت په غاډه وورو.
افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د پاره په یو پردی هیواد کې د لویدو پر مهال په ورزشي فعالیتونو کې چې ډیر مینه ورسره درلوده د برخې خستو فرصت نه و برابر.
خورد کې بودم چون ایران
کله چې په ایران کې ومن د ځغاستې په سیالیو کې د افغان میرمنو پر ګډون باندې بندیزونه لګیدلی وو. که څه هم چې ما یو څه تمرینات کول خو د ایراني ورزشکارانو سره مې د سیالۍ اجازه نه درلوده.
تر ټولو حساس پړاو هغه و چې کله هغه ولس کله نه و. هغه د افغان حکومت لخوا د ورزشکارو نجونو د تشویق او موندنې لپاره په یوې سیالۍ کې تر ټولو لومړی مقام وګاټه او خپل وړتیاي نورو ته ثابت کړه. هغه راتلونکي درې کلونه په دوامدار توګه خپل تمرینونه ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د ښوونځي زده کړې هم ورپغاړه وي.
نه خیلی اول که شروع کرده بودم خب سخت بود دومدین رشته سختیه.
با پیل که دکارت دیر گرانو خب کلچه ما و رو رو برای لاستر آورنو پر نفس بنده می دارد زیاد شو.
یوسفی ده 2015 کال پا پای که ده اتلتیک ده تیم غری توب ترلاسه کرد او ده هم ده کال پا پای که پا هند که ده جنوبی آسیا ده هیوادنو پا سیمه زلوبو که هم برخوا واخسته. کسا هم چه هیواد ده کون مدال رانو ورخو زیار او ورتیاته ده افغانستان ده اولمپیک کمیته پاملره نور واوخته. یوسفی وای کله چې کمیټې دا پریکړه وکړه چې هغه به بیرغ لیږدوي نو ویاړ او خوښي دا و چې په نړیوال سټیج باندې د هغه هیواد بیرغ رپوي کوم چې دا ورپورې اړه لري.
خب ما
که څه هم چې ما په ایران کې تمرینات پیل کړل خو زه له پیله تر اخره یو افغان ورزشکار وم.
په افغانستان کې د نن ورزشکاران د راز راز ستونزو سره مخ دي. غازی سیدیم چې په 1960 کې جوړ شوی او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال خلکو ته د جزا ورکولو د میدان په توګه هم کارت ری اخیستل کېده. دا په افغانستان کې د ګڼ شمیر ورزشونو لپاره یوازینی سپورتي سیدیم دی.
هو دغه سې ډیر سره شمې تمرین کې بلګیو ته باندې مدرس غو شو مونږ ته به چې بس تاسو لاړ شئ د زنډا زړو د تاسو تم ته دغه تمرین سره نږدې دی پلی محمد خان باندې دغه شو د مشکلات خوري دی دغه خپل تمرین مونږ بیا مغه خپل تمرین کوو.
افغانستان تر اوسه پورې د اولمپیک د اوړي په لوبو کې دوه مډال ترلاسه کړي. دواړه ځلې ویاړ روح الله نیکپا د افغانستان لپاره ګټلي. د یو زر یوم نه را پدې خوا دا ځل به پر یو کې د افغان لوبغاړو د هیئت لپاره څلورم ځل وشي د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې د افغانستان په استازیتوب لوبو ته درېږي. خایسته سعادت لمی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د مهم خبرونو لنډیز د بشری حکومت د څار ډله وایي چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ د جنبش کون په فاریاب کې ملکیان چې پښتانه دي د طالبانو په ملاتړ د ملاتړ په تور وژلي او ضرورولې دي. د بشری حکومت څار ډله وایي چې د جنبش ملیشې باید سرسرسو جنایتو له کبله عدالت ته حاضر کړل سي. په هلمند ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو د څلوروي ساعتونو په څخه په کمه موده کې د دغه ولایت د خانشین ولسوالۍ د طالبانو څخه بیرته نیولې ده. په هلمند کې د 215 میوند پولي اردو قمندان جنرال معین فکری امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو تېره شپه بیرته د خانشین ولسوالۍ ته خپلې ولکې لاندې راوستې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چین به د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفینو ته د فعالیت زمینه مساعده نه کړي او په رسمیت به ونه پیژني. د رایټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې د جولای له 13 څخه تر 22 پورې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عباس سنگزی په مشرۍ د طالبانو یو هیئت د چین په بلنه پیکینګ ته ورغلی او هلته له چینایي چارواکو سره کتلي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی امریکا ژغ ته وویل چې چین طالبانو ته کوم پلیټ فارم یا زمینه نه برابروي. د سومالیا په پلازمینه مګادیشو کې د پولیسو په یو مرکز باندې په برید کې لږتر لږه 10 کسه وژل شوي دي چې پکښې وطنه برید کوونکي هم شامل دي. د سومالیا د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق عمر محمد امریکا ژغ سومالیا څنګه ته وویل چې برید کوونکو هدف د جنایي تحقیقاتو برخه وه. د امریکا د ټکساس ایالت چارواکي وایي چې د غیرت په پلازمینه کې په دوه جلا جلا د ډزو پیښې شوي دي. مالی رسنیو راپور کړی دی چې پاسن کې ورشه زوجل سیوی او څو نور کسان ټپن سیوی هم دي.
درنو ورګین په نیم ساعت خبري پښتو خبرونه پام دی چې پایت ورسیده. خو د نن شپې د خبرو اترو غوښته شنه په خبرونه کې دا کومه موضوع بحث و. ورس سر بل افغانستان ته درستنیدونکو افغان مهاجر کورنۍ شمیر ډیریږي. له پاکستان افغان کډوال به په کومو شرایطو وطن ته راستنیږي؟ راستنیدونکو کورنیو ته په وطن کې د ژوند شرایط څومره برابر دي؟
دا نور ورته پښتنې په خبرونه کې ملمانه ځوابي تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې د اساسي جز په توګه د خبرونه برخه واخلئ. قدر منوریدونکو په څولاندو شیبو کې د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلي کې اوریدل مه هیروئ. تر بیا الله مالش.
رادیو